ایران د هند ځنی ایران د هند ځنی سیمه روسیا د عثماني دولت مزکی هم ونیسي خو کله چې بيدې د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي د چین هیواد ونیسي نو په همدغه وخت کې د مرکیږي چې بیا ورسته د هرات تیموران واکمنی رامنځته کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1500 کال کې مړ کیږي او د سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي د زمان او د دلمسیان په جنگو باندې اخته کیږي په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاروخ مرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي د خپل حکومت پلازمینه د هرات ښار ټاکي او درې سرویش کال بیا دی هم حکومت کوي د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې محمد خان شیبانی نومې دی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمه ونیولې بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي دوی په ځنګړي توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړي د دوی دغه حملو او نرمیو زموږ خلک ډیر مثلا موږ ډیر شمیر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل
نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي تر اتلون کې درس پوری ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پښتنو ته ځوابونه وایس او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړي اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړې وي هغه په دې جواب کې ولیکي غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کړ د کورنۍ په حق له څه پوهیږي هم دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او هڅه وکړي چې زده کړي نو درنو کون کو تراتن کې درس پوری تاسې په تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هیله میومنی درنو زده کوونکو غیله دا چیروغه جوړسه وخت په متردی مهاله په خیر رسولی وی تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم غیله دا چینن ورځ هم د تل په څیر د لوست تر اخرنی شی پور سره ملوسی او درن ورځی د پزرکور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده ورسته لدی چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر لنوزي شخپله شاه شجاع د انګریزان په تکیه باندې د کابل په بل حصار کې څلور کاله پاچاهي کوي چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دند تر سره کوي الکساندر برانس هم د کورنی چارو د وزیر په توګه دند مختبیایي موهن لال د ضبط او حوالات مسولیت په غاړه لري د انګریزانو دا انګریزانو ځینی سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده چې دغه وظایف چې دوی درلود دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلود دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه همدا و دوی خپل ځواکونه کابل کندهار کلات غزنی وردګ چاریکار بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل سره چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه ورسته دوی په دې فکر کې و چې خپل ستړیا وباسي مګر د دې دغه فکر چې و هغه بې ځای و د هغوی ظلم او زیاتۍ د خلکو د ناخوښۍ همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی د هیواد د عوایدو کموالی د مالیاتو تحمیلول د نرخونو لوړوالی همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه دا ټول هغه لاملونه و چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاتون راپورته کی یا یو لوی ملي پاتون رامنځته کړي همغه و چې د غلجیو زرمتو خوګیانیو کوهدامن او کوهستان خلکو خلکو د سرکشي نشانه روشانه سوي دي خپل سرکشيانه پیل کړي چې بیا ورسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نور هم وده او پراختیا ورکول سو چې بیا ورسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسګزی عبد الله خان په کور کې د حمله پلان جوړوي او یو دولس کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس او امین الله خان هم امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1943 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاتسون او همدارنګه د بریالیتوبونو یو ډیر لوی ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنا چې دوی هغه کوم پلان چې درلودی د همغه پلان سره سم دی د کابل په د بلحصار په لمنې کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوې وې دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کورته اور ورواچوي او مبارزینو په دغه دویمه ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وې. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی. د نواب خان د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخیسته او کله چې انګریزانو د خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې د دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1943 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سو. د دوی په خپل وینا 14500 تنه څخه یوازې یو کس ډاکټر برایدن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي او هغه کوم لشکر چې مات سوي وای تباسي و د خپل لشکر د تباهي کیسه وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د مات څخه ورسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه دمه لشکر یې جوړ کړ د یرغل لپاره چې بیا ځلې حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو دغه حرکت څخه خبريږي او دی بیا مقابله ته ورسی چې امیر دوست محمد خان د لښونی سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا ورسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته راننوتل او د خپل هغه لسلی حیثیت بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتی بازار همدارنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي چې بیا نڅپه د انګریزانو د ذهنه څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې هغه وزه. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان دستون او یوزل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې د آسیا په ټوله حتی په یوازې په آسیا کې نه په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو او د انګریزانو کابینه چې هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کښېښود او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه. او پر برخه راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه څلور کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدلی نه سي. نو د همدغې لارې د همدغه عمله د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نوې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول چې بیا دوی دې ته راضي سو چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بی خبره پاته و افغانستان ته په بیرته راستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي. او له همدې عمله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایف باندې ویشي او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي، او امیر دوست محمد خان دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. ورسته لدی چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وضع او پسمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک الطوایفو د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوی وه. بیا یې د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزي دولت منځته راوړي، دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قوماندانانو په تېره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې، او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي وو هغه بغاوتونه او خوځښتونه یې آرام کړل او له منځه یې یووړل. لنډه دا چې وزیر محمد اکبر خان د یو فاتح هیوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستي، او نوموړی په پای کې بیا د 90 کلونو په عمر په 1946 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټه چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روسه کې د خاورو ته وسپارل سو، چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشاله کړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ تمرینې وروسته کمزوري سو، انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هغه څه هم کوم ځای ونیو، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل، د ملک الطوایف د لمنځه وړلو لپاره هم ګام واخیست، او په دې برخه کې ډیر زیات بریالي ګونور په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1955 زیږدیز کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی، او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه، و ایرانیان د هغه د لاس ته راوړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شهر وروسته د سخت جګړې څخه په 1945 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو، او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله، او همدارنګه په دې توګه د اوسنی افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو، او یو شی والی سیاسي والی منځ راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1945 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دې پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي، او د سلطنت رامنځته کیږي چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځای ناستي ټاکل کیږي، او د فاتحې د مراسمو څخه وروسته په 1946 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع دغه موضوع بیا د دغه موضوع خبرې د خپلو اوړونو او د هیواد هر برخې ته ورسوه. د دې تر څنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سمبالولو لپاره وټاکي، او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو، چې بیا محمد اعظم خان چې هغه یو ځنغښتن کې سړی و، د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شندټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو، او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرتات حکم او هغه ته ورغلی، او د هلی دل رو د چې خد خپل ورور او د حضرتات د خلکو په مرسته سره دی سلطنت ورسیږي. بل اخر محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ، او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه، چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو، نور توانی نه درلوده، او د خپل انګریزانو ته پناه یوړه. د بل خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې، او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه، چې د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي، او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي، چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای، او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپل پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بیا د ځخ خوشنۍ او ګوشکیر کې هغه دا و چې د هغه شهزاده محمد محمد
علی خان مړینه و چې سردار محمد امین خان هغه سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وهڅاو چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ټاکي او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو ته ورکوي چې هغه په هند کې میشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څنګه چې دی په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان د خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پوشاکی کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1318 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس تراتون کې درس پوری تاسو په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سره مونږ نیکه هیلې مېومنې درنوز د کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسي او خپل بو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون 12 لسته شرغلاس دویم په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوستلو اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو په دې سفر کې د مختلفو هیوادونو د تمدنونو اړوند معلومات لاسته راوړل دا چې د تمدنونو څه ډول پیلېږي د یونان تمدن اړوند د مصر د روم او د یو شمېر نورو ودونه د تمدنونو په اړه باندې موږ په هیدلو نو نه راځو د امریکا د تمدنونو په حق لوايو چې د امریکا تمدنونه کوم تمدنونه دي دغه تمدنونه څه ډول چیري او د کوم خلکو لخوا رامنځته کیږي د همدې موضوع اړوند باندې به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو د امریکا تمدنونه لوستي. امریکا د لومړني خلکو په اړه دا چې لومړني کسان کوم خلکو چې په امریکا کې اوسېدي د هغه په اړه مختلف نظریات شتون لري. مګر په دغه نظر اړوند ډېر ملاتړي دي یا ډېر خلک دغه تاریخ پوهان یا مورخین دا مني چې دغه سیمه لومړني خلک چې و هغه مغول و چې دوی بیا د سایبریا د لارې څخه الاسکا ته لیږدېدل دي او د ځینې تمدنونه آثار یې هم د ځان سره وړي دي او د امریکا څخه هغه آثار چې ترلاسه سوي دي هغه به دا څرګندوي چې په لرغونو پیړیو کې ځینې کلتورونه په هغه تمدنونو باندې اغیز پریښي دي او د همدغه کلتورونو د اغیز په بنسټ باندې بیا وروسته دغه هغه په واکمنۍ باندې بدر سوي دي چې دغه له جملې څخه مثلا په مرکزی امریکا کې د مایانو واستکانو تمدن او ترڅنګ یې سویلي امریکا کې د اینکایانو تمدن دا هغه تمدنونه دي چې په سترو امپراتوري او واکمنۍ باندې بدل شوی دي. راځو لومړی د مایا د تمدن په حق لوایو چې د مایا تمدن هغه تمدن دي چې د هغه تاریخ تقریبا 1500 مخزیج دي ستر سیږي او هغه تمدن تر نهمې زیږدیزې پیړۍ پورې بیا ډیر پرمختګ کوي. د مرکزی امریکا په ګواتیمالا، مکسیکو، هندراس او همدارنګ د یوکاتان په سیمو کې دغه تمدن خپور شوی دی او دغه تمدن په تشینه د ګواتیمالا په اتیکال، پالنکو او بورامپا کې او ترڅنګ د هندراس په د هندور راس په ګوپان کې هم مندل سوي د دغه پاتوشيني او په دغه سیمه کې داسې ودانی هم تر لاسه سوي دي چې هغه پنځرونو باندې ډیزاین سوي دي او هغه ښکلی سوي دي. مایانو کلیزي الفبا او انزوریت لیک را مست کړی وو. د صفر څخه اعداد د اعداد سره یې آشنایی پیدا کړ. د صفر او همدارنګه د اعداد سره ترڅنګ دی په حساب باندې هم پوهیدل. د هغه کلونو په تیرېدو کې نیول او دا چې د څرول کلونه سره تیریږي او د هرې شر کلنۍ دورې لپاره د یادګار په موخه باندې یو ستنه جوړوله چې هغه ستنه بیا کاتون بلل کېدی. یعنی هر شل کال چې تیرېدل بیا دوی د یو ستنه جوړوله د هغه د یادګار لپاره چې دغه ستنه بیا د کاتون په نامه یادېدل. د دې تر څنګ دوی په بېلابېلو خدایانو باندې لکه د اور خدای، د اورښت یا د باران خدای، د لمر خدای، د هنر او سولې خدای، دوی په دغه خدایانو باندې عقیده درلوده او د هغو عبادت یې کوي. د دغه خدایانو د خوشحالۍ لپاره بیا دوی قرباني کولې. په نهمه زیږدیز پیړۍ کې هم د مکسیکو درې تنه د مکسیکو درې ته د خلکو نوې ډلې راننوتلې او د مایانو تمدن یې بیا د منځه یووړ. ورپسې هم د استکانو تمدن دی چې استکان هم په نهمه مخزیږدیزه پیړۍ کې په مکسیکو کې راپیدا سول او هغوی چې وه ډېر جګړه ماره خلک و څه موده وروسته بیا دوی د همدغه سیمې واکمنان سول. چې استکانو یو ستره امپراتوري رامنځته کړل، هغه امپراتوري په 38 ولایتونو ویشل سوې ده. د دوی دغه امپراتوري په 38 ولایتونو باندې ویشل سوې وه او هره برخه یې بیا د یووالي د لورې اداره کېدل. مثلا د دوی کومه امپراتوري چې وه هغه 38 ولایاتو باندې د امپراتوري هر برخه ویشل سوې وه او هر برخه بیا د یو والي د پوسټه باندې اداره کېدله. او د استکانو پاچا به په عین وخت کې راهب هم و. یعنی د استکانو په امپراتوري کې چې کوم کس واکمن کېدی هغه راهب هم و، چې د اشرافو او همدارنګه د جنګیالیو د یوې شورا د خوا څخه به هغه پاچاهان ټاکل کېده. او د استک ټولنه په جنګیالیو، سوداګرو او کسبګریو باندې ویشل سوې وه. یعنی دغه ټولنه په درو طبقو باندې ویشل سوې وه، چې طبقه د جنګیالوی طبقه و، بل د سوداګرو او کسبګرو طبقه و. یعنی درې طبقې په دغه ټولنې کې شتون درلود. دوی هم د ځینو خدایانو عبادت کاوه، لکه د لمر خدای، چې دوی هم د نورو تمدنونو په څیر په لمر باندې باور درلود او د لمر د خدای عبادت به یې کوي. د دې ترڅنګ د فلزاتو په ویلې کېدو او د هغو څخه په کار اخیستنې باندې هم پوهېدل. دوی په دې باندې پوهېدل چې فلزات څه ډول اوبه کېږي او ویلې کېږي، او دغه ویلې کېدو د دغه فلزاتو څخه دوی بیرته څه ډول کار واخلي. او د استکانو ژبه نهوت وچ بیا تر دې مهاله هم یو ژوندۍ ژبه ده او لیکي انزوریز وو. یعنی انزوریز لیکي درلودي چې بیا په 1521 زیږدیز کال کې دغه امپراتوري بیا د اسپانویانو په واسطه د منځ ځي، چې د اسپانیانو د استکانو حکومت په مکمل ډول سره د اسپانیانو لخوا پای ته رسول کیږي. او ورپسې هم د انکا تمدن دی. انکا هم یو بل تمدن دی چې په امریکا کې موجود و. د انکا تمدن بیا په 19مه زیږدیزه پیړۍ کې د انکایانو د قبیلې د خوا څخه، چې هغه هم د آسیا څخه امریکا ته راغلي و، رامنځته سول. او انکایانو هم یو ستر امپراتوري رامنځته کړه چې د اکوادور، پیرو او چیلي سیمې پکې شاملې وې. یعنی دغه سیمې د دوی د امپراتوري تر ولکې لاندې وې او د انکا واکمن د مذهبي کاهنانو په کومک سره خپل قلمرو کې واکمني کوله او ځان یې د خدای زوی یا د خدای استازي بلی. سیاسي ځواک هم تر ډېره پورې د پاچاهانو په لاس کې و او خلکو هیڅ واک نه درلودي. یعنی ټول سیاسي ځواک د پاچا په لاس کې و، خلکو په هیڅ ډول په هیڅ برخه کې واک یا حاکمیت نه درلودي. د پاچاهانو او کاهنانو تر امرونو لاندې دغه خلک ژوند کوه، چې خپل د پاچاهانو په قلمرو کې واکمني هم د همدغه مذهبي کاهنانو په مرسته کېدل. نو ځکه پاچاهان او همدارنګه کاهنان په دغه واکمني کې ډېر ځواک درلودي او ټول خلک د همدغه پاچاهانو او کاهنانو تر امر لاندې ژوند کوي. دوی د خلکو لپاره ډېر سخت مقررات وضع کړي وو او ځمکه هم د دولت په حاکمیت کې وه. جوار او کچالو د کرهنې غوره تولیدات وو، او تر څنګ یې کروندګرو هم د خپلو پیداوارو دریم برخه ترلاسه کول. یعنی د دوی هغه نوري برخې به ځواکمنو کسانو ته رسېدل. دوی یوازې د خپلو هغه ګټو څخه دریمه برخه د دغه ګټې دوی ته رسېدله، او یوه برخه یې دولت، بله برخه بیا د امپراتور دپاره جلا کوله. چې صنعتي او کرنیز پیداوار هم د دولتي کارکونکو د خوا په خپلو منځونو کې ویشل کېدل. چې دا دلته دا ښکاره کېږي چې دوی په ټولنه کې
یوازې ځواکمن او هغه کسان چې شتمن وایا په امپراتوري کې واکمنی درلوده د هغه کسانو تر هر چا ډیر ځواک او حاکمیت درلودي ش ژوند به درلودي، مګر هغه د لاس لاندې طبقې چې عام خلک و او هغه چې د پچهانو او کاهنانو تر لاس لاندې یا تر امر لاندې ژوند کوي، دغه خلکو ته به حتی خپل حق هم نه رسېدي. مثلا دغه د جملې څخه موږ د کروندګرو په حق لول چې کروندګر بیا کومه ګټه چې لاسته راوړل د هغه ګټه درېیمه برخه دوی ته ورسېدله، یوه برخه به یې دولت اخیسته، بله برخه یې هم د امپراتور دپاره جلا کول چې دا د دوی هغه ټولنیز ژوند شي چې دغه طبقې چې موجودې وې په دغه ټولنه کې څه ډول ژوند یې درلودې. په 1532 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو ته راننوتل چې بیا د یعنی هغه سیمې چې د دغه امپراتوري تر ولکې لاندې وې هسپانیان دغه سیمو ته راغلل، او د انکایانو وروستنی امپراتور چې هغه اتاهول په نومېدی هغه د منځ یوړي، او د دوو کلونو کې په ټولې امپراتوري باندې ولکه پیدا کړه چې په دغه ډول سره به دغه امپراتوري پای ته ورسېدل. یعنی کله چې په 1532 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو هغه سیمه ته راځي چې هغه د انکایانو تر واکمنۍ لاندې وي، په دغه وخت کې د انکایانو هغه وروستنی یا اخرنی امپراتور اتاهول په واک په لاس کې ده او دی واکمن وو. نو دغه امپراتور هم د همدغه هسپانویانو په واسطه له منځه ځي، او د دوه کلونو په جریان کې هسپانویان په دې باندې توانیږي چې دغه ټول امپراتوري دی په خپل لاس کې ونیسي، او په دې ډول سره د انکایانو امپراتوري د منځه یوسي. درنو زده کوونکو، داس موږ د امریکا د تمدنونو په حق لوه په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. ورپسې موضوع مو د اسلام د څرګندېدو پر مهال باندې د نړۍ او عربستان د ټاپو وزمې اوزاد، دا چې نړۍ او عربستان ټاپو وزمې څه ډول اوزاد درلوده مخکې له دې چې اسلام را څرګند شي. د اسلام د مبارک دین د ظهور یا د اسلام د څرګندېدو څخه مخکې د نړۍ پر مخ باندې کفر، جهالت او ناپوهي جریان درلوده. ټول خلک به د مختلفو خدایانو عبادت کاوه، ډېر یو د ناپوهي او د جهالت تورې ورځې خپرې وې. په هر ځای کې ظلم شروع و، حق تر پښو لاندې کېده. که څه هم د اروپا او افریقا د زیاتو او د لویدیځ آسیا د ځینو برخو خلکو په یهودیت او نصاریت باندې باور درلودې، ځانونه یې د حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه سلام پیروان بلل، خو دوی هم په دغه دینونو کې یا په دغه دینونو کې ډیر انحرافات او زیات بدلونونه منځ ته راوړل. اصلي او اساسي لارې په ټولنیز توګه پرې شي وه، او ظلم او بربریت خپل اوج ته رسېدلی و. زور او ځواک د حاکمانو د حکومت چلولو یوازینۍ وسیله وه، چې حاکمان او د حکومت چارواکو په زور او په خپل ځواک سره پر خلکو باندې حاکمیت درلودي، او په مکمل ډول یو د کفر، د جهالت او د ناپوهي دوره وه. چې بیا د فارس او د خراسان خلکو هم په دغه وخت کې د اور لمنځنه کوله، ظالم ساسانی حاکمان اور باندې حکومت کوي، او په هند، چین، خراسان، د خراسان ختیځې برخې او تر څنګ د اسیا په سویلي سیمو کې بیا بودایي دین رواج درلودي، او هغوی به د بوتانو عبادت کوي. د مکی اوسیدونکو هم د بوتانو لمنځنه کوله، او دوی هم د ناپوهي په اور کې ښکېل و. چې بیا په جزیرۃ العرب کې د المرس پوجمی او ستور لمنځنه کېدله، د عربستان د خلکو کاروبار چې وو، کاروبار، سوداګري، کرهنه او د سرویس او تنوع د دوی کاروبار، د هیواد زوروري په ناوړو کارونو په فساد کې دوبه، یعنی هغه کسان چې هغوی واکمنان و، هغوی ځواک درلودي، دوی به په ډیرو ناوړو او غلطو کارونو باندې اخته و. هغه خلک چې هغه شتمن نه و یا زورواکي نه و، بې وزله طبقه و، هغه په ډیر خواري او غریبي کې خپل ژوند سبا کوي، خپل شپې ورځې به تیرولې. په عربستان کې ظلم او تیری هم خپل لوړې کچې ته رسېدلی و. یعنی سره له دې چې په نورو هیوادونو کې یا د نړۍ په نور سیمو کې د مختلفو خدایانو عقیده کې د ظلم او وحشت په شروع و، جهالیت او ناپوهي ورځې به خپرې وې، په عربستان کې هم همداغه کار و. چې په جزیرۃ العرب کې موږ ویل د لمر سپوږمۍ او د ستورو منځنه کېدله، او د دوی په عربستان کې د زورواکو یا هغه کسان چې شتمنو حاکمان و، هغوی به ښه ژوند درلودي، هغوی هم په ناوړه او غلطو کارونو باندې اخته و، او هغه بې وزله او غریبه طبقه چې و، هغه به په ډېر سختۍ سره خپل ژوند تېروي. چې د عربستان کې هم ډېر ظلم او ډېر ناپوهي خپره وه په دغه سیمه کې.
د دې ترڅنګ یو شمېر خلک د لویجی د بیر څخه خپل انجن یې خپل لوڼې ژوندې تر خاورې لاندې کولې او د هغو شتون به د ځانونو لپاره ننګ او شرم ګڼي په دغه دوره کې. یعنی مخکې له دې چې اسلام راسي د دوی د ښځو د شخصیت هیڅ درناوی نه کوي، یعنی هیڅ احترام یې نه ورته درلودي. د دې توکو په څیر به هغه خرڅولې، هغه انجن یې به هم رانیولې، او هم هغه وو چې بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پر صلات او نبوت باندې مبعوث سو، او هغه د خپل نستړی کیدونکو حالت زلو په مرسته سره د ناپوهي دغه تورې تیارې د نړۍ او لمخلید کړي، او د هغه پر ځای د اسلام مبارک دین رڼا خپره کړه چې په دې ډول سره اسلام راڅرګند سو، او دغه قوم ناپوهي ظلم او تیرې چې جریان درلودي هغه په مکمل شکل د منځه ولاړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د دواړو موضوعاتو څخه به مو شګه تاخیستی وي او د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.